السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درسي ساعت او تاندې څانګې اوري. په تاندې څانګه کې درته د ځوانانو اړوندې مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او دغه راز یو شمېر نورو مېرمنو د ملاتړ نوی پلان اعلان کړی. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 4 لک افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پریس خبری آژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلی د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې یوازې څه باندې 10 لک بې اسناد افغان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره پر پوله راړول کېږي. پاکستان د طالبانو د حکومت او نړیوالو بشري بنسټونو له اندېښنو او غبرګونونو سره سره د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده او لا هم روانه ده. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هېواده د لکونه افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستان ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. WFP پرون د ماشوم د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای نه لري. ملګري ملتونه هر کال د نومبر 6 د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله به په وږي ناس نه ویده کیږي. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO ویلي چې افغانستان ته له راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالي سیمو کې د مرستې او لاسنیوي پلانونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یوه روغتون کې چې له 13 اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندی ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلی، بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون له منځه پر اسرائیلي سرتیرو کولی. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر 100 میلیونه ډالرو پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. ښاغلی بلینکن وایي داسې مهال چې اوکراین د خپلو آزادو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅه کوي، دا کڅوړه به مرسته ورسره وکړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلینکن پر کانګرس هم غږ کړی چې له اوکراین سره د نورو مرستو لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښتنه تایید کړي. اوریدونکو، که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ، زمونږ خبرونه راپورونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې یا زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو د خپرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوو ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبره کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې دا همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې له افغان ښځینه بندیانو او نورو میرمنو سره په کومو برخو کې او څنګه مرستې کوي، تفصیل به له احمد تکله واورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره، هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته، د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی الیسن داویدیان او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازی انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان له مخې ملګري ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوو ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اوریدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکی به څنګه کیږي، او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغو ښځو چې دی د کابل په ښځینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل، ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله یې ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړي شینکۍ کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لوی ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیرې دي، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تېری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی، د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري، او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړسي چې د خپلو مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید له دې ښځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو له ګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسې وسې کار وکړو. د جمهوري نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمېر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمېر نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو سم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په بریتانیا کې د بشري حقوقو یوې ادارې موندلې چې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونې پیښې ډېرې شوې دي. دغه ادارې زرګونه هغه د ټولنیزو رسنیو پوسټونه او لیکنې ارزولي چې د خزینه فعالانو د اکاونټونو لاندې شوې دي. تفصیل له سنا کاکړه په دې راپور کې وو.
د افغان ویدنس په نوم یوه بریتانیوي حقوقي ډله وایي له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې واک ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویدنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یوه راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2020 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2020 کال د ورته وخت په پرتله 270% ډېر شوي، چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له 100 څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 80,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له شپږ فعالینو سره یې خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه، د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه، د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلی چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2020 کې 80% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوي. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوي دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلي چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې اعتراض کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوې، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اورېدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسان یې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کېږي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغېز کوي. هغه وایي
یو شمېر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي یې، خو یو شمېر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغېز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
د ځوانانو خبرونه